السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او راي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوه د شپږونه تر وو بجو دی غړې کې از منور شاه تاسو قربایم نه کې هلو پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی وزیر اعظم شهباز شریف وای د ولسمشر عارف علوی چلند آئینی نه دی د پاکستان د گوادر حقوقتنه ورزنګ وای پولیس یو شپږ مشران نیول دي او نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شلوریز سیالي یو دوه ملوبه کیږي د خبرونو تفصیل وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته نن په جوابي لیک کې ویلي دي چې د هغه چلند د ولسمشر له آئینی کردار سره سمون نه خوري د وزیر اعظم سلاکار عطا الله تارل نن د مارچ په شپږشتمه په ټویټر د شهباز شریف جوابي لیک خبر کړی چې په 15 پاڼو مشتمل دی په لیک کې راغلي چې استاسو یعنی ولسمشر علوی د تاسوبي لیک ځنې برخې د مخالف ګوند تحریک انصاف مطبوعاتي اعلامیه ښکاری په خط کې شهباز شریف تور پورې کړی چې تاسو یعنی ولسمشر اسو زله د خپل حلف خلاف ورزي کړي او یو طرفه چلند مکړه ده ولسمشر د مات په صدر اجتماع په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استولې وو په لیک کې وزیر اعظم ته سپارښتنه شوې و چې د انتخاباتي کمیشن سره د مرسته وشي چې انتخابات تر سره او د سپریم کورټ فیصله عملي شي خو وزیر اعظم شهباز شریف په جوابي لیک کې د ریس خپل کړی چې په دوو صوبو کې انتخابات کېدل به هواد یو نوی آئینی بحران کې راګیر کړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د فنډونو د نشټوالي او د امنیتي حالاتو له امله په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات روان کال 2023 کال تر اکتوبر پورې ځنډول دي د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ور بیا غوښتنه کړې ده چې حکومت د زر تر زر د عمومي ټاکنو اعلان وکړي هغه د مارچ په 15مه د شپې مهال په لاهور کې د خپل پلویانو جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې د پاکستان اسټابلیشمنت غواړي چې عمران خان بیا په واک کې رانشي اسټابلیشمنت په پاکستان کې پوځ او حکومتي پالیسۍ جوړونکو ته ویل کېږي عمران خان زیاته کړه چې ژوند ته د ورپې خطر باوجود به هم له احتجاجونو کولو منې نشي
میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں
دیوائی ننزه د پاکستان اسټابلیشمنت یو خبر کول غواړم دا ټوله ډراما د ټاکنو ځندول او د خلکو نیول د دې لپاره دی چې عمران خان واک تر لاسه نکړي زله اسټابلیشمنت پختل کول غواړم چې آیا تاسو سره د پاکستان دروانو ستونزو د حل کوم لار شته آیا تاسو سره له دې تباہی څخه د ملک ایستلو لپاره کوم پروګرام شته د پاکستان پوز د عمران خان د تازه ادعا او پاړه سندي ویلي خو په تیر وخت کې په سیاست کې ګوتې وهل نه دي منلي بلخوا حکومت زر تر زر ټاکنې کول یو وار بیا رد کړی دی د بلوچستان په گوادر کې حق دو په نامه تحریک او جماعت اسلامي وایي چې پولیسو د دوی ځنې مشرانو د مذاکرتي ډلې غړي نیولې دي د تحریک د مارچ په 15مه مرسنوي ته په لګیلي بیان کې ویلي چې عدالت یې د شپږو هغو مشرانو ضمانتونه لغوه کړ چې حکومت سره یو جوړجاړي ته رسیدو لپاره په مذاکراتو بوخت وو د بیان تر مخه دغه کسان عدالت ته ضمانتونه غځولو لپاره تللي وو خو هلته یې د ضمانتونو تر ختمېدو وروسته ونیول شو پولیسو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د نوې گرفتاری غندلی او د نیول شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده حق دو تحریک له تیرو دونی مکلون رئیس د جماعت اسلامي د سېنټر مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ په گوادر کې لوی احتجاجي جلسې کوي دوی په گوادر کې د لویو کبنیونکو کیشتهو مخنیوي د پوزي چک پوسټونو کمیدل او ایران سره د سوداګرۍ اساني غواړي حکومت مولانا هدایت الرحمن د وی مظاهره په وخت د یو پولیسو د یو اهلکار د وجنې په تور نیولې ده خو نو موري دا تور رات کړی ده او خپل لا گرفتاری سیاسی بولی تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې په بیلاروس کې تکتیکی اټمی وسلې ځای پر ځای کوي پوتین ویلي چې په دې اړه له بیلاروس څخه موافقه تر رسیدلې ده دا په داسې حال کې ده چې په یوکرين کې د روس جنگ روان ده بیلاروس د روس او یوکرين گاونډي هیواد ده د روس سرکاري خبري ایجنسی تاس د مارچ په 15مه پوتین ته له خولې ویلي دي چې دا نه کوم غیر عادي ګام دی او نه هم د نیوکلیر وسلو د خوریدو مخنیوي نړیوي نړیوال تړون ماتوي. بلخو د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې د پوتن له اعلان خبر ده او حالات لنږدې ساري. او وروسته خبر د لوبو د نړۍ نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډالو ترمنځ دویمه شل وریزه سیالي کیږي. په شارجه کې کیدونکو د لوبو بعد پیښور په وخت ماسخوتن 9 بجې او د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شل وریزو کرکټ سیالیو د لړۍ د مارچ 23 پیل شوې چې پکې اوله لوبه افغانستان ګټلې ده. ټاکل شوې چې پای لوبه یا فاینل به یې د مارچ په 20 کېږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. پروانه غړي کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف الوی ته ویلي ل خپل آئینی کردار نه دی بهر نوځي. ل اسلام آباد تازه حال لرو. عمران خان تور لګول چې د پاکستان پوز د بیا وزیر اعظم جوړیدل نه غواړي. سیډون کې په دې اړه سوای
روزا کوم ورځنه شروع شه
او بخې دغه غږ متوسطوانه ورولې شه. د پاکستان د شمالیاتو اداره وای په سرشمیرنه کې خلک د مستقل استوګنې په ځای کې شمیرل کې یو خداوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک وای به کور شوی خلک د باید په خپل سیمو کې وشمیرل شي. په پاړه چینار کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې. دوی وایي کستون ځای حل نشونه خپل احتجاجونه به نور هم زیات کړي. دوی څه مشکل لري؟
روزا کومې ورځې نه شروع شه. نن دریمه روزا ده. بجلی بالکل ایوریزي یو منټ نشته. شپې ټوټل صرف 2 غنټې وي.
ایران وای په شام کې د دوی سره په تړاو لرونکو پوځیاړې بریډ باندې با خپل رد عمل خای. او په افغانستان کې د طالبان حکومت ویلي سوار له سوه ودونو ته خپل سفارتکاران استولې دي. یو شمیر نور کورنی سیمایزو نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا وخت تاسو ته خبري غړې وړاندې کوو. او راځو د سر موضوع ته لکه څنګه چې مدرته په خبرونو کې هم ویل، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې هواد ولس مشر عارف الوی ته یو جوابي خط استولې ده. په دغه خط کې سویل دي او دغه خط د کم خط په جواب کې استول شوې ده. دغه باندې دا وخت زمونږ همکار د اسلام آباد نه طاهر خان موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو دغه د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب د دې خاطه او بیا دغه په کم جواب کې لیکل شوې کزم غوړیدم کې په تفصیل خبر کړي.
سلام تاسو ته، تاسو غوړیدونکو ته. اول خو بلار شو وزیر اعظم چې نن کم خط صدر ته لګل دي ډاکټر عارف الوی ته، نو دا دغه د خط په جواب کې دي چې وزیر اعظم په خپل خط کې د صدر خط د پاکستان تحریک انصاف یو پریس ریلیز یا خبر پاڼه هغه بللې ده. او بللې ویلې چې د صدر کمې خبرې شوې دا یو وړخیز دی، یک طرفه دی، او دا د حکومت خلاف پکې د خپل اظهار کړی دی. او بیا خو شهباز شریف په خط کې دا هم داوا کړل چې صدر د خپل آئینی منصب سره سم کار نه دی کړی. او بیا پکې نه کومه خبرې دي چې کم د پی ټی آی په حکومت کې کم کارونه کېدل نو هغه وخت کې دی چې صدر پاغه باندې خاموش او بیا یې ګیله کړی ده چې کله د وزیر اعظم د حلف د سوګن پورته کولو هغه مقرره غلی و نو صدر دا غیر انکار کړو. هغه وخت بیا د سنټ چیرمن د وزیر اعظم شهباز شریف نه حلف اخستی وو. بیا دی وی چې په سو موکه باندې د شهباز شریف دا داوا ده چې صدر د حکومت پر ضد باندې کار کړی دی. او بیا تشدد خبر چې صدر کم خپل خط کې کړی و چې پاکستان کې کیږي، دوی چې د پی ټی آی په وخت کې چې کړه هم د تشدد پیښه کیدنو هغه وخت کې صدر هغه باندې چپ پاتې شو. نو دغه د شکایتونه دی. او صدر په سلی رښتم د مارچ وزیر اعظم ته یو خط استولیو. هغه کې سو بنیادی خبرې وی، یو خدا چې صدر دا ویلو په ملک کې د انساني حقوقو د په نظر باندې خلاف ورزي روانه ده. مخنیوي لپاره مرکزی حکومت او صوبایي ادارو هغه ته د وزیر اعظم هدایت ورکړي. بیا د الیکشن خبره پکې بار بار کړي و صدر چې تروسه پوری د حکومت لخوا په دې اړه سندي شوی سره د سپریم کورټ د حکم چې د دوه صوبو کې د انتخاباتو شی بل دا ګیلم کړي و چې الیکشن کمیشن هم صدر دا ویلو چې د انتخاباتو لپاره سګامونه ناخلی یو ګیله دا هم صدر کړي و چې د عین تر مخه وزیر اعظم تپکار دي چې صدر سره د پکورنه مسلو باندې په خارجه پالیسی باندې یا چې کوم قانون سازي کې په سینټ کې په هغه صدر سره مشوره وکړي نو دا ګیله کړي و صدر عارف علوی چې وزیر اعظم سره پدې کې مشوره لکه نکي نه د کړي او بیا موږ عمومي نور خبرې مکرې دي چې دا سیاسي مخالفین نیول کیږي تختول کیږي نو دا شکایت د میډیا خبرې هم کړي و صدر چې پاکستان کې د میډیا هغه چې کوم یو صلواتیا او هوادونو کوم فهرست دي نو هغه کې اول په یو سلو 53 نمبر باندې و سغه یو سلو و 50 سمته دا غیغه غورځیدل دي
سامده تایر خان سے پاخر کی کرات مختصر غنته خپل تجزیه یا تحلیل راکای چې د پاکستان د عین لاندې دغه دوا لوی شوکې دی ولسمشر او وزیر اعظم او دغه ترمنځ دغه کم د خاتونو یو سلسله شروع شوه ده دا کم طرف ته د حالات روان دي
ګوره د صدر هغه منصب چې وی نو هغه د سیوی چې هغه یو غیر جانبدار وی خو لیکن پاکستان کې هغه سیاسي ماحول اوس بدل دی په خو به چې د قومي اسمبلی سپیکر وو هغه به د خپل پارټۍ نه استعفا ورکړه ځکه چې هغه به ځان ګڼل چې هغه د ټول ایوان د قومي اسمبلی یا د سینټ چیرمین به هغه د هغوی به تحفظ کوي او هر چاته به یو بیلنس وو لیکن هغه اوس نشته اوس سپیکر هم د سینټ چیرمن هم کو په پاکستان کې سیاسي پاتې شوی دی په غونډو کې ګډون کوي نو دا که صدر هغه منصب هم دغه رنګ شوی دی چې صدر موس به طرفه نه پاتې کیږي نو دا لکه یو امکان خو به و چې صدر یو رول وی چې د حکومت د مرکزی او د پی ټی آی ترمنځ کوم مسلې دي په هغه کې یو رول لدا کی یو روغه جوړو کی لیکن صدر هم موس ته چې خط لیک نو دا ښکاری چې او بیا د وزیر اعظم جواب د دواړو هغه د وزیر اعظم لهجه د ما په نظر باندې نسبتا لږ سخت هم ده لیکن صدر هغه خط لیکل چې یو په زیر دی چې غونډو کې دا خبره شوې وي ناستو کې دا خبره شوې وي لیکن د دې بیانونو بیا میډیا ته ورکول دا ښکاری چې هغه کم د صدر به رول وو هغه رول هم د ښکاری چې هغه اوس نه دی پاتې نو هغه بحران چې کم په پاکستان کې دی زمان نظر داري چې دې خطونو په بنیاد باندې را دي خاتونو لامل کې دي شي هغه بحران تکوم داسې پاتې وي یا ورپسې نور زیات شي
سماده ډیر مننه طاهر خان صاحب چې زمونږ اوریدونکو مو د پاکستان د ورستي سیاسي حالاتونو خبر کړل هم دغه سیاسي حالات ته د پاکستان کتنه کوو بیګا شپه په لاهور کې مینارې پاکستان پارک کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو جلسه شوې ده دغه جلسې ته د عمران خان په مشرۍ د ګوند پلویان ورغلي دي او هغه کې وزیر اعظم او دغه نورو مشرانو چې کوم دغه ګوند دی هغه د حکومت اتحادي حکومت چې کوم دی په وفاق کې دغه په درغلي باندې نیوکه کړې دي هغه ناکامه بلل دي او حکومت کسام د غردی خو د تاریخ انصاف بیا دغه تورونه او ویناوی دوام لري بلخ حکومت دغه ټول تورونه ردوي د لاهور په مینارې پاکستان کې د جلسې په وخت د تاریخ انصاف د غړو شمیر سلګونه وو کسام حکومت په سړکونو د کنټینرو په خودو سره د احتجاج کوونکو مخه نیولې و خو غوي ایثار نکړل شو په دې موضوع د اسلام آباد نزمنګا خبريال ګوهر مسید نور تفصیل راکوي
د مارچ په 25مه د لاهور په مینارا پاکستان کې پاکستان تحریک انصاف انتخابی جلسه وکړه چې ماسخوتن په 9 ساعته پیل شو او د شپې 9 وخته خواوشا 2 بجو پورې سرته ورسېده جلسې ته په وینا کې د پی ټی آی چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وویل چې استابلیشمنت نه غواړي چې موږ په اقتدار کې راشو عمران خان غوښتنه وکړه چې ماته لګ تر لګا دا وایي چې د هیواد پرمختګ او موجوده څونه د وشتلو لپاره کوم پلان لري د دسې بحرانونو سره مخامخ دي چې ټوله نړۍ په پاکستان پورې خندا کوي عمران خان زیاته کړه زموږ معیشت ورځ په ورځ لاندې روان دي زه تاسو ته دا وایم چې آیا د دې بدحالې نه د وتلو د انتخاباتو نه سیوا څه بل لارې شته او که څه پلان وي نو ماته وایي تاسو سره هم د څه بل منصوبه نشته په دې وخت صرف دغه پروګرام دی چې عمران خان به څنګه بهر شي په بل اړخ د پنجاب عبوري حکومت لاهور ښار کې د ترهګرۍ پر ضد سکیورټي الرټ خپور کړی وو او پنجاب حکومت ویلي چې د جلسو او لاریونونو په وخت د ترهګر پیښو اندېښنې وي. په دې بنیاد په ښار کې سکیورټي زیاته کړې شوې ده. خو د پی ټی آی مشرانو او پلویانو ورته د جلسې ناکامولو نامه ورکړې ده. د جلسې شروع کېدو نه اول د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په خپل ټویټر پاڼه عمران خان باندې سختې نیوکې کړې او عمران خان د پاکستان غدار بللې. ویلی دی چې عمران خان مینار پاکستان په شان پاک ځای د دروغو لپاره استعمالوي. د پاکستان خلاف کاروایی کوونکو ایجنټانو ته باید په مینار پاکستان کې د جلسې کولو اجازه ور نکړل شي. سیډونکو عبدالله محمد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان ته معلومه ده چې اوس هغه سره میډیا او اسټبلیشمنت دسې نه دی ولاړ لکه څنګه چې د ده سره د حکومت په وخت ولاړول. عبدالله مومند زیات کړه،
خبر ډیر ساده ده، وغدا ده چې عمران خان ته دا پته ده چې اوس په عدلیه کې او میډیا کې او اسټابلیشمنت کې هغه تاغه سپورت نشته دی کوم چې 2018 داغې نه مخکې، خو هغه سره عوامي طاقت شته، عوامي ووټ بینک شته دی او اوس دې مختلف سیزونه چې دی هغه داغه په حق کې دي. هغه دا غني چې یو طرف ته داغه بیانیه چې دا کوم چې انټي امریکن بیانیه ده یا د انټي کرپشن کوم بیانیه ده هغه هم خلکو ته روانه ده.
عمران خان جلسې ته د شپې 9 بجې خواوشه وخت ورکړی وو، خو د خپل وینا د شپې نه وخت 2 بجې خواوشه کې ختم کړله. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د انتخاباتو خبرې کیږي. حکومت وایي چې انتخابات به په اکتوبر میاشت کې کیږي او د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیا وایي چې دغه انتخابات دې زر تر زره اعلان کړل شي. په عین حال کې د پاکستان د مردم شماری چیف کمشنر ډاکټر نعیم مظفر ویلي دي چې د 10 کور او سرشمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 1.3 میلیونه وګړي شمیرل شوي دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې په روانه ډیجیټل سرشمیرنه کې خلک په هغو ځایونو کې شمیرل کیږي چې په کومو ځایونو کې دوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلک په دې وروستیو کې مشال ریډیو سره په غوښتنو خبرو کې غوښتنې کوي چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي، نو په کار ده چې هغه په خپلو اصلي سیمو کې وشمیرل شي. په دې حقله تفصیل د مجید بابر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د مردم شماره چیف کمشنر ډاکټر نعیم ظفر ویلی دی چې د 10 کور او سر شمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 1.3 میلیونه وګړي شمیرل شوی دی. د مارچ په 15مه په کراچۍ کې یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ډاکټر نعیم ظفر وویل د سر شمیرنې 80% کارونه په کامیابۍ سره بشپړ شوی دی. د نوموړي په خبره په روانه ډیجیټل سر شمیرنه کې خلک د هغه د سر شمیري په کوم ځای کې چې هغوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلکو په دې وروستو کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې وه چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي، نو ځکه دوی هغوی د خپلو اصلي سیمو سره وشمیرل شي. شاوخوا 12 سیمو کې د ترهګرۍ د جګړې له امله د خیبر پښتونخوا، سوات او قبایلي د لونه په میلیونونو خلک نورو سیمو ته کډه شوي دي. په هغو کې لوی شمیر خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو لکونه لا هم نورو سبو کې اوسیږي. خو تېره ورځ په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د مردم شمارې د ادارې مشر ډاکټر نعیم ظفر د یوې پوښتنې په ځواب
دا 2023 کال د جنوري پر 14مه مشترکه مفاداتو کونسل یو طریقې کار منظور کړی وو چې لمخه به هر هغه وګړي هغه سیمه کې شمارل کیږي په کوم ځای کې چې هغه اوسیږي او د هغه سیمه وسایل کاروي، لکه د مثال په توګه د کوم کس د مثال د کراچۍ دی او هغه په اسلام آباد کې اوسیږي، هغه کس ته د ژوند د تیرولو ټول سهولتونه د اسلام آباد انتظامیه ورکوي، نو دغه کس به اسلام آباد کې شمارل کیږي. خو د ووټ اندراج د هر هغه کس خپل اختیار دی چې آیا چرته اوسیږي، هلته د خپل ووټ اندراج کوي او که په مستقل پته د اندراج غواړي.
خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک د مارچ په 16مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر نعیم مظفر د دغه خبرې پر د عمل کې وویل چې هغه عوامل هم په پام کې ساتل پکار دي لسه وجې چې پښتانه نورو شبو ته پکړ کولو مجبور شوی دی.
اوس یو سړی د باجوان نه، یا مثال د ممندو نه، یا د بونیر نه، یا د سوات نه مردان چې اسګي نوخار په خور ار ځای نه کوي، یاده دې کتلې په سکار کې دیره دی یا په سیال کوټ کې دیره دی، نو دې خو د مستای نه دیره، دې مجبورن تللی، مجبورن تللی، بیا نه د پکا کې دی پتی خبر مجبور ہے دلتا ہے ڈبائی پخپل کور کی نپری دی تختی غلی ترائی او بیا دا چل کے
خود خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مخکخ احمد کونډه وای چې په دې اړه د شماریاتو د چارواکو سره مفاهمت شوه چې دا اختیار به د هغه کس وي چې آیا د خپل ووټ اندراج په عارضي پته غواړي که په مستقل پته ڈاکٹر نیم الظفر په دغه خبری غونډه کې زیاته کړې چې په و ماستر شمیرنه کې تر اوسه پورې سلویخ میلیونه کورونه شمیرل شوي دي چې پکې د کورونو دفترونو روغتونونو هټیو ترڅنګ څاروي هم شمیرل کیږي. د ده په خبره په لومړي ځل لپاره د صنایعو او کاروبارونو حساب هم روان دی. په پاکستان کې ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې پیل شوې او تر یو دیرشمې به دوام کوي. نیم الظفر ویلي چې که ضرورت ونو ټاکل شوي موده به وغځوي. دا مشال ریډیو دا
د مشال لري خبرونه کې ورزو بلوچستان ته په دغه صوبه کې پرون د حق دو تحریک د مذاکراتي ډلې شپږ غړي نیول شوې. دا کسان د عدالت لخوا د ضمانتونو منسوخېدو وروسته گرفتار کړل شو. جماعت اسلامي ګوند د دې گرفتاری او غندنه کړې ده. تیر کال د حق دو تحریک د احتجاج پر مهال یو پولیس وژل شو او تور د دې تحریک په مشر مولانا هدایت الرحمن او په دې نورو نیول شو کسانو پورې شوې ده. حق دو تحریک له اوږدې مودې راهیسې د پرلتونو احتجاجونو له لارې په حکومت خپلې غوښتنې منل غواړي. دوی غوښتنه لري چې په گوادر کې د هغو لویو کښتیو مخه ونیول شي چې د بلوچستان په سمندر کې میان نیسي. دوی په گوادر کې د پوځي چوک پوسټونو ختمولو غوښتنه هم کوي. په دې هکله نور حال د ایوب ترین ناورو.
د حق دو تحریک چې کوم شپږ کونسلران دي دا پرون دی د گوادر یو ځایي عدالت چې دی هغه د دې ضمانت چې دی هغه منسوخه کړې دي او دوی بیرته نیولې دي چې کله تیر کال د دسمبر په میاشت کې د حق دو تحریک یو احتجاجي پرلت روان و هغه دوه دیرش ورځې وسو او دغه وروسته بیا د دسمبر په اخري اونۍ کې د پولیسو لخوا پر دې پدات باندې برید شوی وو او په نتیجه کې د دې وروسته یو ورځ وروسته یو پولیس والا هم وژل شوی وو. نو د هغه وروسته د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن او د ځینو نور کسان په ضد مقدمه در شوي وي او ډیری کسان نیول شوي هم وو. د دې وروسته بیا په جنوري کې یعنې د جنوري په دویمه اونۍ کې مولانا هدایت رحمان هم ونیول شو کوم چې تر اوسه پورې باندې دي. خو دغه شپږ کسان چې وو دا پر ضمانت باندې وو نو پرون ته د ضمانت عدالت چې دی هغه منسوخه کړې دي او د دې وروسته بیا پولیسو چې دی دغه شپږ کونسلران چې دی د حق دو تحریک مشران دي د گوادر د بیرته پولیسو چې دی هغه نیولې دي.
سمدا او ایوب ترین که اوریدونکو ته دا وایي چې آیا حق دو تحریک چې دی دا څه دي او دوی څه غوښتنې لري؟
حق دو تحریک په کال 2020 کې دا پیل شوی وو او هغه وخت هم د دوو میاشتو څخه زیات دوی په گوادر کې پرلت ور کړی وو او د دې چې کوم لوی غوښتنې دي هغه دی دا وایي چې په گوادر په سمندر کې چې کوم غټ جازونه راځي او دا د میانو نیول کوي دا په کار دی چې بند سي او بل د گوادر و خلکو ته د ایران څخه د آزاد تجارت کولو اجازه ورکول شي. دغه ډول دی د گوادر و خلکو ته روزګار ورکول شي او د دې ترڅنګ دوی دا وایي چې د سرحدي عسکر لخوا چې ځای په ځای چیک پوسټونه جوړ شوي دي یا چوکیانې جوړې شوي دي دا دې ختم شي. دا غوښتنې وي کوم چې پر کوم باندې چې حق دو تحریک خپل تحریک پیل کړی وو او بیا دغه غوښتنو په اړه د حکومت او د دوی ترمنځ په کال 2020 کې دسمبر په میاشت کې یو تړون هم شوی وو. هغه وخت د وزیر اعلی جام او کمال حکومت وو. دوی هغه خو د حق دو تحریک د مشرانو په وینا چې کوم غشتن حکومت د دوی سره منلې وي پراغه باندې عمل نه دي سوی. همدا وجه و چې دوی دا وایي چې دوی تیر کال خپل تحریک پیل کړی وو او د دسمبر په آخري ورځو کې کم وخت چې په دې تحریک کې شدت رالی نو د پولیسو لخوا پر دوی باندې تشدد سوی وو. دوی دا هم وایي چې کوم پولیس والا وژل سوی دی هغه د دوی لخوا نه دی وژل سوی، لیکن د حکومت لخوا دا ویل سوی دی چې په حق دو تحریک چې کوم مشر دی مولانا هدایت الرحمن او ځینې نور کسان هغه په دې کې تورن دي. هدایت الرحمن په ضد چې دی 14 مقدمې هم در شوي وې، په 14 کې د هغه تر اوسه ضمانت سوی دی خو د پولیسو د قتل مقدمه کې هغه اوس هم بندي دی.
دا و زمونږ همکار د بلوچستان ایوب ترین چې په تیرو خبرونو کې زمونږ د همکار انیس اجمل سره د گوادر د حق دو تحریک په اړه باندې تفصیل شریک کړی و. ورزو کورمتا د دې ځلې خلک د ویلې د کمی شکایت کوي د پاره چنار بازار دکاندارانو د یو مظاهره په کولو سره ویلي چې د بجلی لوډ شډینګ کاروبار ته زیان رسولې ده. دوی په حکومت غا کړی چې بجلی د خلکو بنیادی حق دی نو په کار ده چې به لزند ورته ورکړ شي. خو چارواکي وایي د پوره بجلی لپاره په کار ده هر دکاندار میټر ولګي ځکه چې حکومت هیڅ چاته مفت بجلی نشي ورکولې. په دې اړه د طارق اورغزی ریپورت او رو چې د مظاهره کوونکو په غوږونو پیلېږي.
دا ناره د پړچنار بازار دکاندارانو د احتجاج په توګه وهلې. دوی د خالی پورز د پریس کلب ودانې مخې ته راغونډ شول چې د سمې او پوره بجلی غوښتنه وکړه. دکاندارانو کایو خو د خپل غوښتنې لپاره ناره وهلې. نور سره ټایرونه په سوزولو د خار مرکزی لارې بند کړې و او بل په جزوی توګه هغوی یاد بازار هم تړلې و. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی امداد حسین وای که غوښتنه ونه منل شو نو پرتلونکي جمعې ورځ به یو ځل بیا احتجاج کوي.
او آینده ان شاء الله مو جمعې ورځې لپاره بھرپور احتجاج وکړو او بازار به بندو او ټولې میټرې به لوړو د پریس کلب مخ ته بيچو ور به ور کوو. اواز ادا مو ټول روزا کومې ورځې نه شروع شه نن درېم روزا ده بجلی بالکل ایوریج یو منٹ نشتا شپې ټوټل صرف 2 غنټي وی.
پړچنار بازار د کورمې ضلع لوی تجارتی مرکز دی چیرته چې تر شپږ زره پورې مارکیټونه او دکانونه دي خو یوازې تر 1100 دکانونو ته د بجلی میټر لګیدلې دي. په بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر حاجی رؤف حسین مشال لډیو توای په قبایلی زلو کې د پړچنار بازار داسې دی چې دکانداران پکې د بجلی بل ورکوي خو بیا هم د هغوی بجلی ټیکنه دا. حسین زیاتوی څوک چې د بجلی سامانونو کاروبار کوي او یا روزګار په بجلی دی کله نه چې روژه شروع شوه دا بالکل خراب شوه ولې چې په شپه ورځ کې صرف 2 غنټې بجلی ورتا را پریک دا ولې کیږي.
2 غنټې بجلی دی شهر کې 1 غنټه 1 غنټه افطار کې هغه دومره کم ولټیج باندې وي چې هغه سره هیڅ نه کوي. نو موږ مجبور یو دایمو ټول درجون ولنه دي الیکټریشن دي کی پلمبران دي کی کورو ول دي چونکه بجلی افتانه دنیا روزګار بر کوبلار دی خلکو روزه او کم از کم روزه مشکلات جوړ شوی دی خل افطار ته چی یوسی.
بلخ په دغه اړه د بجلی محکمې ځای مشر انجینیر عبدالمجید مشال لډیو توای کده بازار تاجران غواړي چې بجلی خشي نو میټر دی ولګوي ولی چې کمرشل صرف ته دوی مفت بجلی نشي ورکولې. عبدالمجید زیاتوی کڅ هم په بازار کې زینو دکاندارانو ته د بجلی میټر لګیدلې خو پر هغه بلونه نشته نو داسې دوی تر خپل حد زیاته بجلی نه شور پرګ دوله. چارواکي دا هم وايي په رتلکی کې د بازار په فیډر ترانسفورمر ته لګولو پس بجلی به په بلونو کبي چور سره د دکاندارانو بجلی به هم خشي.
دا جی کمرشل فیډر زمونږ شوه دی کمپلیټ دی صرف د ترانسفورمرو مسله ده. حکومت چې کله ترانسفورمر دې تر هلیږي کنه نو بیا به مونږ د چکسومره دکانونه دي دا به دې ته شفت کو نو زمونږ کې دکانونه طبقه ډیره بجلی چې څومره دی ورته به ملاویږي بیا به اخره کې دی وی چې مونږ ته کومه کې ځکه بل بلندی کنه پروپر میټرایزیشن به بیا.
په قبایلی زلو کې دا وخت په شپورس کې حکومت خاروالی سیمو ته 4 غنټې او کلیوالې لکو ته 3 غنټې بجلی ورکوي خو تر دې وړاندې چیرته چې تر یو مقرر حد پورې د بجلی بل ورکول کېدلو په 24 غنټو کې تر 1400 او چې بکم ځایونو کې بل نه وو هغه لته به تر 30 غنټو لوډ شیډینګ وو. تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپګنی مې بجې شوې د دې ساده خبرونو لنډ استفام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته نن په جوابي لیک کې ویلي دي چې د هغه چلند د ولسمشر لایني کردار سره سمون نه خوري. د وزیر اعظم سلاکار عطا الله تارل نن د مارچ په 18مه په ټوئیټر د شهباز شریف جوابي لیک خپور کړی چې په 15 پاڼو مشتمل دی. بلخو ولسمشر د مارچ په 18مه په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته د سپارښتنې لیک استولې او ویلي و چې د انتخاباتو د کولو باندې د سپریم کورٹ فیصله عملی کړی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا غوښتنه کړې چې حکومت د زر تر زر د عمومي ټاکنو اعلان وکړي. هغه د مارچ په 15مه د شپې مهال په لاهور کې د خپل پلویانو جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې د پاکستان استابلیشمنت غواړي چې عمران خان بیا په واک کې رانشي. بلخوا د پاکستان پوځ د عمران خان د دې تازه ادعا په اړه څه ندي ویلي، خو په تیر وخت کې په سیاست کې ګوتې وهل ندي منلي. بلخوا حکومت زر تر زر ټاکنې کول یو ځل بیا رد کړي دي. د بلوچستان په گوادر کې حق دو په نامه تحریک او جماعت اسلامي وای چې پولیسو د دوی ځنې مشرانو او د مذاکراتي ډلې غړي نیولې. د تحریک د مارچ په 15مه رسنیو ته پاسته ودی بیان کې ویلي چې عدالت یې د شپږ واغو مشرانو ضمانتونه لغوه کړي چې حکومت سره د جوړجاړي لپاره په خبرو بوخت وو. خو پولیسو تر اوسه د دوی د نیولو په اړه اسنه ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړي چې په بیلاروس کې تکتیکی اټمی وسلې ځای پر ځای کوي. پوتین ویلي چې په دې اړه له بیلاروس سره موافقه ته رسیدلې ده. په داسې حال کې دا چې په یوکرين کې د روس جنگ روان دی او بیلاروس د روس او د یوکرين گاونډي هیواد دی. او نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمن دوی مشل وریزه سیالي کیږي. په شارجه کې کیدونکې د لوبو په پیښور د پیښور په وخت مسکوتان 9 بجې د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو د درې لوبې دي چې اولنې په 18 مارچ شوه دا او افغانستان ګټلې. پایل لوبه به د مارچ په 20 کېږي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. په شام کې د خواوشا شلو ایرانی په لوه جنگیالو تر وجل کېدو ورسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې تړلې وي پوځي اړې حمله بال چټک عکس العمل سره یا رد عمل سره مخامخ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن خبریالانو ته ویلي چې د یو امریکایي قراردادي تر وجل کېدو او شپږ نورو امریکایانو تر ټپی کېدو وروسته یې د تیر جمعې په ورځ په شام کې د هوایي عملی امر کړی وو. په دې حقله نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د ایران رژیم وایي په سوریا کې به د خپلو 900 پلوي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوي ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کیږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د وایند کایوان خسروی په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلی وو
په هغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی د حمله هر پلمه به د تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رويټرز خبري اژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریا کې حضور لري او تهران په سوریا کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د 18مې په وژن کې حمله کې چې د یو بي پيلوټا انتحاري الوتکې له خوا وشو ایران لاس لري. هغه حمله د سوریې په شمال ختیځ کې حساسه سیمه ته نږدې د امریکا لملاتړ د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوی و. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن 13 جمعه د مارچ په 14مه د کاناډا پلازمینه اوتاوا ته د سفر پر مهال خبريالانو ته وویل چې په سوریا کې د یو امریکایي قراردادي لوجل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپی کېدو وروسته د هوایي حمله امر وکړ.
To make no mistake, the United States does not
اشتباه دینه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتې هڅنه کوي. دا خبره په ټینګار سره کوي خو تیار وو چې موږ د خپل وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د 24 په لومړیو کې ځوابي حمله وکړه. په برتانیا کې د ایران د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، یولس حکومت پلوه سوریایي ملیشه او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري وو وشل شوي دي. متحد ایالاتونه د سوریه په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کوردان یې رهبری کوي او د سوریه د رژیم پر وړاندې جنګیږي. ایران او روسیه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو خبرونه کې بل رپورت هم نړیوال دی. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې خواو شاسور له هیوادونو ته خپل سفارتکاران استولي چې دا شان د هیوادونو سره خپل سفارتي اړیکې پیل کړي. په دې اړه ځنو پخوانیو سفارتکاران ویلي چې په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه اسپارل د هغوی ډیره د کامیابی خبره نه ښکاري، خو په دغه هیوادونو کې افغانان میش دي، نو په کار ده چې د هغوی لپاره اقدامات وشي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغان افغانستان واک تر لاسه کړی، خو تر اوسه حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې حقله نور حال په دې رپورت کې واوري.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماټیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور لمخي ذبیح الله مجاهد دغه خبري په یو ویډیو کې کړې او ویلي دي د تیر حکومت ډیپلوماټان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. په خواني ډیپلوماټ غاوس جان باز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماټیک یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه د طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګڼ شمېر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته رسیدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر شزو انجونو د لګول شویو محدودیتونو لکبله د طالبانو حکومت په نړیواله سطح منځوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماټیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماټیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربی یا هم افریقایی هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي. مجاهد نور چوسیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د اژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شوول چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د اولکی له بیا ټینګول وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو ورده ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع چارواکي وای کوشش کوي چې د عامه پوهاوی د کمپاین لارې خلکو ته له ډینګي ناروغۍ د بچ کېدلو زده کړه ورکړي. د دې لپاره به په بیلابیلو سکولونو او حجرو کې غونډې جوړیږي. ډاکټران وایي چې ډینګي ناروغۍ د یو ماشی له چیچلو پیدا کېږي. دا ماشی په پاکو او ولاړو اوبو کې وده کوي، نو ځکه خلکو ته پکار ده چې ولاړې اوبه ختم کړي. فرهاد شینواری په دې اړه نور تفصیل لري.
د خیبر ضلع ملیریا او ډینګي مخنیوي پروګرام فوکل پرسن ساکب خان د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې ضلع کې د ډینګي ماشی د چیچلو نه بچ کېدو لپاره د آگاهۍ مهم پیل کړی.
نو هغه ماشی لا پیداوار یې شروع شوی نه دی. څومره هم زمونږ فوکس دی دا په اویرنس سیشنو باندې دی. په دې اویرنس سیشنو کې مونږ سره سکولونه راځي، حجرې راځي، داسې پرسن ټو پرسن انفرادي کانټیکټس دي. نو خلکو ته دا خبر رسول دي او په دې طریقې کار باندې پویول دي چې څنګه حفاظتي اقدامات وکړی شي. بیا دویم سټیپ چې کله مونږ سره اولنې کیس رپورټ شي د ډینګي هغه، نو هغې نه بعد بیا زمونږ د کیس مینجمنت طریقې کار سټارټ شي. د مریض دپاره مچردانۍ ورکول وي او په هسپتال کې د هغې اډمیشن او د هغې ټریټمنټ تر هغه وخت پورې څو پورې دا ټیک شوی نه وي. نو دا د هیلت ډیپارټمنټ اکټیویټیز دي.
ساکب خان وای چې ولس له پکار دي چې وسنه احتیاطي تدابیر خپل کړي او هر ډول اوبه خوندي وساتي چې دا ماشه د خپل نسل زیاتې دول لپاره وردننه نشي.
څومره د صفا اوبو ځایونه دي، کاغه لوښي دي، کاغه ټینکۍ دي، چې هغه مونږ کنټرول کړو او هغه مونږ کلیر وساتو، یا داسې طریقې سره یې بندې او کنټرول وساتو چې دې کې میاشه دننه ورتلی نه شي، نو په دې طریقې سره دا سیز مونږ سره کنټرول کېدای شي. مطلب خپل ځان وساتي د ماشي نه، بل دا ده چې ماشي د استوګنې ځایونه دا کنټرول شي او ختم شي. مونږ سره صفا اوبه دي، هغه په ټیرونو کې وي، هغه په چاټۍ کې وي، هغه په ډیګۍ کې وي، هغه په لوټه کې وي، هغه په ګملا کې وي. نو په دې ځایونو کې اوبو سره مطلب میاشه اوسیږي.
په باډه تحصیل کې یو ویلج کونسل چیئرمین جاوید خان پردی وایي چې تیر کال هم دې ناروغۍ ډیر خلک متاثره کړي وو او په کار ده دا ځلې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
موږ ګورنمنټ اپیل کوو چې په تیر وخت کې په دغه ډیر مړی شوی وو او ډیر مریضون په دغه مرض کې اخته وو. وخت سره سره چې دو په هر علاقه کې ماشی سپرې وکړي، مسکیټو یو لوشن دی هغه چې دغه پروواید کی، مرچر دونی ورکی، خل غریبون دی او الوشن ډیر قیمت دی. لکه اوس په سپویو کې ایسب تلوب، دو جنگ نیر، پریګر گړی، ډوګرا، سپین کبر، دغه لوکو کې جانسی کې چې دا سپرې وشي، نو دغه اگر وکټم به مو په شریک سره وکړو.
ډاکټران وایي ته زتبا، سر درد، هډوکو خوګیدل، کیا وسهال، بے خودی او د نبض رفتار کمیدلې په علاماتو کې راځي او کله کله دا ډینګي ناروغي د مریض د مرګ سبب هم ګرځي. د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ماشه په مئی، جون، جولای، اگست او سپتمبر کې زیاتیږي او ډیر خلک متاثره کوي. د دغه محکمې چارواکي وایي چې تیر کال 2020 کې ډینګي ناروغۍ نه په خیبر ضلع کې خوښه 200 کسان متاثره شوي وو او 500 پورې کسان ترې مړه شوي هم وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځو. یو بل رپورټ ته د روزي مبارک میاشتې لپاره یو ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې بے وسه خلکو ته د وړیا یا مفتو وړو ورکول سلسله شروع کړي چې د چاوراکو په وینا تر 15مې روزي به دوام لري. خو کوي خواته مستحق خلک د وړو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو شکایت کوي، نو بلې خواته پوهان هم د وړو د ویش په طریقه کار نیوکه کوي. د دې وړو د ترلاسه کولو لپاره خزی او د ډیرو مرکز لرونکو کسان هم په قطارونو کې ډیر انتظار کوي چې پکې د روزي په اول ورځ په 400 کې د غاڼي غونې لوجه یو سپینګیری مړ شوی او درې نور کسان ژوبل شوی دي. په دې حق له نور حال په خبره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
شپېته کلن نصرت حسین چې دغه وړیا اوړه ترلاسه کړی دی وایي چې ډېر په ضلالت او سخت دا اوړه میلاویږي. روژه په خولې په ګنټو انتظار بیا پکې بوډاګان او ځنان هم وي او اکثر میلو هم نشي.
خو خلک بې عزتۍ کېږي، وال ټکول پکې کېږي، بلکې پولیس پکې هم خلک وایي. نو په دغه وجه خو د دې نه دا سکیم په کار نو چې ته د خلکو په بې عزتۍ اوړه ورکې، یو ریلیف ورکې قوم ته، غم په بې عزتۍ ورکې. بیا مطلب دا دی چې حکومت غواړي نو څنګه د بجلی یا د ګیس بل چې کم دی دا کور کور ته رسي، نو دغسې د وړم حکومت چې غواړي نو کور کور ته رسولی شي. دې خوا د عوامو کې دا یو مسله ده چې عوام هم چې کم دی د غیرت نه کارلی. یو سړی هغه د یو دوکاندار نه اوړه واخیستل، په سبا هغه بل دوکاندار ته په قطار کې ولاړ.
خیبر پښتونخوا کې د اوړو د ملیونو د سازمان یو مشر حاجي اقبال وایي چې د دې د ویش د طریقې دوی وړاندې نه مخالفت کړی او اوس هم کوي.
دوی له په کارو چې ریټ بحال کړی وي او کوټه زیاته کړی وي، چې دا کوټه دوی دغسې 272,000 ټن ور کړی وي کنه، او ریټ یې په ځای ودرولی وي. لکه دا اوپن مارکیټ د غنمو ریټ مو خطه دی سره، دا خو 75% کسانو ته پرس کدا شی ورسید، یا په 50% ته ورسید. دا 50 کسان بس کوي. ریټ پہ کم کړیو، 400 ریټ پہ دریو، 500 بیک دریو، نو دونا دا چې هر چاته ورسیدلیو.
نو موړ وایي 13-2 ورځو کې په بارانو کې مشران، زنانا او بوډاګان په قطارونو کې د ډېر وخت راسه دوړو په انتظار ولاړو. په انټرنیشنل اسلامک پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیات استاد او ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الدین مشال لیډو ته په دې باب لوای چې څه په حکومتي کچا کمې دي او څه زموږ د خلکو رویې د دې اړې غړې ذمہوار دي، او دا ډېره په ښه طریقه وشل کېدی شي خو حکومت ته لږه خواري په کار وا.
لپاره ډیټا راستل دي، سټاتستیک راستل دي، هغه ته یو کارت ورکړي او په هغه باندې هغه خلکو ته بغاریت ملایوي. زه یې مله ټول هغه زموږ خپل ریوی دي چې پروژه کې موږ یو بل خیال نه کوو، او موږ دا یو کتن دا خیال نه کوي چې را دغه شما فور کولای زموږ دا بل کچ په ډیر مستحق دی چې هغه د ملاوي شي دا وی چې له شي ضرورت یې دي.
بل خو دوه ورځې وړاندې په ډومبه روزه 400 کې د یو کس د مرګ او نور ځینو کې د جنگ جګړو او بدنظمۍ ورستو د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ټول صوبې کې افسران ټاکلي دي چې متعلقه ضلعو دورې به هم کوي، او تر کومه چې د دې وړیا اړو ورکوي لړۍ روانه ده د دې نگرانی یا څارنه به هم کوي. د مارچ په 25 هم د صوبې چیف سیکرټري د 400 په شمول نور ضلعو کې د هغه ځینو دورې کړي چرته چې د سرکاری ویړیا اوړ ویشل کیږي. د 400 نه علاوه د ملک نور سیمونه هم په دې کې د جنگ جګړو پرش کې د زیات عمر کسانو د مرګونو او د پولیس لخوا د هولو ټکولو پیښې رپورټ شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف په 1 مارچ پنجاب صوبه کې د ویړیا 1.5 کیلو اوړو ورکولو اعلان کړو. له هغه وروسته دغه لړۍ بیا د ملک نور صوبو ته هم غځېدلې ده. خیبر پښتونخوا کې د حکومتي شمیرو تر مخه دا وخت 2017 داسې ځایونه دي چېرته چې دا ویړیا اوړو په شناختی کارت ورکول کیږي. شبیر احمد
جان، مشال ریډیو پیښور. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د روزې میاشتې لراتلو سره سم د نور هیواد په سیر سواد کې هم د سبزیانو او میوو نرخونه پورته شوې دي. خلک وایي چې حکومت په نرخونو سره کنټرول نه لري. بلخوا د سبزیانو او میوو خرڅونکي وایي چې ګرانی ټول ملک کې د تیلو د نرخونو پورته کېدو سره د دوی لګښتونه هم زیات شوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړې دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې که څوک هم ګرانه سودا خرڅوي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي او جرمانه به هم لګول کیږي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د منګوري بازار ته ورغله او د ګرانۍ په اړه یې د خلکو سره خبرې کړې دي.
او ریډونکو مونږه راغلی یو د منګوري بازار ته. بیا بازار کې چې د خلک سوداګانې کې روجه ده، خدا خلک ګيله کوي چې را ګرانۍ چې پورته شي. ابو سره یو مرګره ولاړ دی لاس کې سودا ده، او د دکاندار نه سبزي لري. دنه پښتنه کو چې دې سوې تاسو سلامونه تاسو وای
زمانو مفضل خان جی
سوې نرخونه په بوزه کې څنګه روزه کې څنګه ګران شو دوه
یاره جی؟ دا بادرنګ به بوزه کې به 50 روپے کیلو، نن دا بادرنګ به 120 بسل روپے کیلو دی، ټماټر به 50 روپے کیلو، نن چې ګم دې ټماټر به 150 روپے کیلو دی. دا حکومت ته دې ته وګوري، دا کدو جو تقریبا په 50-60 روپے کیلو اوس بسو کیلو 150، دا 2 کیلو په 1.5 سر باندې چې ګم دې مټر خرڅې دا، نن مټر به 300 روپے یو کیلو دی.
روزه تاسو مر سودا وی وړل دا نور کله به سونه وړل
اوس نور کله چې په ما تقریبا کوړ د بوسه کې 2 کیلو شی وړ، نن سبا کې 0.5 کیلو نشم وړې. می گاډی را خپل گاډی چلو ما رو را باغی به کینوان میلاوي دا خو کینوان چې بو پاتیا سر لوبای درزن بابا بوزا کی پیاونی مسل بو نن کو نن بدری سو بمنډای کی پریوز من گایدا نور د مونږ د حکومت ته خاصه مهرباني وکای تاسو راوځي او لګه ارزانی ور عوامو باندې روانه به عوامو ور خپل مخ باندې رحم وکای
دلته کې په بازار کې ولاړ یو کس چې سیوانو ته او نورو میوو ته ولاړ دی د بزاګټ ویما دغه پوښتنه کوي چې نرخونه وختل څومره په یو عام کورنۍ اثر پرې باسو او دغه نرخونه راکوزېدو آیا دا حل چې خلک وایي چې موږ بایکاټ کوو د میوونه دنه تاسو کوم سلامونه احسان صاحب
وعليكم السلام سر دا اصل خبره ده چې بایکاټ په دې موږ کوو خو نشو کولای ځکه چې ماجومان اوس ما سره ماجومان ناغلي دي هغه اوس ما ته وایي چې ما له صاحب واره او چې نه خلم نو جاړي فریاد کوي او هغه ستې دونه ریټ نه حد نه سیوا دي چې هغه زموږ وس نه راځي وس د کینو دا سونه وړو کې کینو دي او د درزن په 300 روپے دی یعنی دا په 80 70 په دې کې په درزن ملاوي دا نن سبا وخت دا په 300 دی نو ظلم ډیر زیات دی د عوام سره خوب مجبور دی عوام هیڅ نشي کولای په دې کې ځکه
د 3 روجي په نسبت او 0 روجي په نسبت سونه فرق دی
یعنی 70 نه ماته ته وی چې د 70 نه والا 300 روپے پر فرق راغلی دی 300 روجي د 3 روجي په فرق نور فرق راغلی
دی غریب سره بس کوي دا خلک بس کوي
یره بس مجبور دی اخیر به هیڅ نشي کولای خو په دعا خو کولای شي نور هیڅ نشي کولای په دعا بګی دی مشرانو ته بګی ځکه چې دا یو خپل سیاست په وجه باندې عوام خراب کړ د سیاست په وجه باندې
دې دکاندار هم ته پوسکو ګاډۍ لګولې دا میوې خو دي دي دکاندار هم نه دی خو په روډ په غاړه باندې نه رېړې دا نه پښتنه کو ساسنو دې
ضیاء الله جی
سونه وخت نه دا سبزی کار کوي
ډیر وخت نه کاروبار
ته بوزي او د روزي سونه فرق راغی دا نه خو
ډیر فرق راغلی دا کینو بوزا کې موږ په 100 روپے درځن خرڅول نن سبا په 350 روپے درځن خرڅي مڼې چیرې مڼې به دا موږ خرڅولې په 200 په 250 روپے کیلو نن دا په 300 روپے دکانداران په 400-350 خرڅې موږ په 300 روپے کیلو خرڅو دا مڼې وسه
ستاسو په روزګار سمره اثر پرې باندې
ډیر زیات اثر پرې پېستل شوی دی او چا چې په دړې مڼه وړه اوس کیلو مڼه کوړته نشوړي او نو په دې موږ په ډېره سودا خرڅو دا هغه باوجود موږ یې ډېره شوی دا او لکه خرڅ سوداګر څوک د سره کوي نه
دا کوئی دا دکاندارانو ګرانه کړي تاسو ګرانه کړي
دکاندارانو کار نه دره منډه نه ګرانه دا اوقات نه چې راځي کرایې نه پیوټي ڈیزل گرانے کرایہ نے گرانے داغی بہو جمانے سودا گندل تیو پسلو گرانے شوی دی پتہ ہوا جمانے خلق خامہ خلص تو روپے کلو منا پا بار سڑے کی جالا آو پدی ہوا جمانے سودا گانے گرانے دی آو مین مسلے منڈائی دا حالت منڈائی کی سودا گانے گرانے بازار کی سگرانے نش خرسو لے پا مین روڈ سڑے ولاڑے گا دو روپے سودا گرانے نش خرسو لے
آو جا دو دا احسان بیاو بیام خبری کم دا حکومت سا کنٹرول شتا پا دی بازار کی کتاسو یوازی دا نا دالون وخا نور سی زنا مونگو گرانے
ہر شای گرانے دیزا اوسو پرون زر پیشاو نر علما په پوټیشن کې زه پاتې کېږم هلته هلته غوښه واپس 550 روپے کیلو دلته اوس ما تپوس کو هغه په 800 روپے کیلو ورکې نو د دې تپوس کم نه څوک کوي نشي کولای ځکه چې هلته یو مسریټه د نوخار والا اگر وزي او هر وخت پرشي ورکې یعنی خلکو ته وایي دا په دې طرف دلته سواد کې څوک نه روزي یعنی زما سونه وخت په دې ځای کې شو څوک رو نه واد چې یاره د دکاندارانو یا د خلکو له وایي چې ریټ داسې دی یا مخکې نه د ریډیو پروګرام جوړ کړي هیڅ نشي کولای ما سره لگا اسسټنټ کمشنر دي هلته کې هغه 24 غنټې موجود هر مازیګر روزي د نوخار دا او زنانه دا د کشمیر
د قصاب نه تاسو کو یاره نه شپه په بوزه کې
زما عبدالقادر نوم دی مونږ د دینه مخکې روزي نه مخکې په 450 روپے کیلو غو خرڅوله صحیح شو په غونډه منګوره کې 2500 روپے کیلو همغه خرڅوله په 400 روپے باندې و سروې چې سروې ارزان موږ له واره کوله کنه خلکو په 2500 ګوش مارکیټ کې 2500 روپے ټو کې خرڅو موږ په 400 خرڅوله موږ له واره کوله ایس سے برغه بس فکرې ما خرڅو تاسو خرڅو پرونه غلې مو دوی چې نه راوځي کنه هغه پرونه مرا غلې زمونه خبا غېده ته پوس کړه ترې نه مخکې موږ سروې غسو په یو میله کې او شان دوه چار میلې لزی سروې ګران دي نو دا خلک چې وای چې د دې غوغه ته پوس وکړه په کار د خلک د چینو او وړو ته پوسول نه کوي عام سیز هغه دی غوخه یو معمولی خبره ده هر سیز دی بلکه خلک د غوخه وای کنه نو په خور نه چې دی خورځي به سری باندې 5000 روپے خرچه راځي حساب توګه
د دې درنګړي د پښتنه کوي
درنګړي
ما هوسته بوزم عام سړي ژوند باندې روزه کې څومره دی کله بوزې نو داسې زونه ارزان وي کله روزه مونږ مسلمانان یو مونږ یې قرباني به ورکو سیزونه یک دم وخیږي دا سبزی والا وای چې را په دغه بوزه کې دا کینوان پاتیا روپے کیلو نن په 2500 روپے دی کیله چې په 100 روپے په 120 روپے کیلو نن په 2500 روپے دا د دې نه وړاندې چې دغه ټماټر 75 روپے کیلو نن په یو شل سر 100 روپے کیلو دا
حکومت نه زمانو محمد بشر زبدي بای پاس چوک کې اوسې غما چې حکومت په مل کې نه نو ته څوک تپوس کول ولا نه نو په دې ځکه چې غم دې ټول بهر نه مال راځي او خګران راځي او خګران خرچيږي نو څوک تپوس نه کوي نو څوک به وکي
نو حکومت وتا ته وایي چې ته
حکومت په نوم حکومت ته د غریب سړي د پاره دی د مالدار سړي د پاره حکومت نشته صرف غریب سړي حکومت ټارګټ کوي
دا منګوري په منډای کې سبزی خرڅون کې اعظم خان او چې تیرو لسو دولسو کال هم دغه کار کوي. دنه پښتنه کوي چې نرخونه ولې پورته شوې دي؟ اعظم خان اوس وايي ولې ګران شوې دي؟ دا د روجې د وجې ده کنه؟ دا معمول
راځي. السلام علیکم. زه خو رټون لمخ کې دا خبره کوم چې راځي سګران شي نه دي. اقر رټونه دي اقا 19 20 یا 30 روپۍ کته یا 30 روپۍ باندې. خو مین وجه چې راځي د پېټرول په وجه باندې دا کرایني ګران شي دي. سری او د پټو د کم کښ په 1500 روپۍ کار کوي، هغه په 1000 روپۍ کار کوي. لکه دغه د ښینور ګرانی او سٹاک ما کو لکه در سبزیانو کې نری جمع شي دي.
دا خلک به چیرې د فروټ او یا د میوه او بایکاټو بودا بنالو به د روزه کې نو په دې نرخونو به سپری
نه نه بالکل نه پری باسي دي. دا به دی اسی وي سٹاکونه نشته چې دی بایکاټو کې او جو سٹاکونه به خلک رو باسي او ښه بشي. الان کې پیداوارم کم دي. سکالې په دې روزه کې دا کم او سبزیان چین دا کمی شروع راغلی. لکه د مثال په تور بادرنګ چونو بادرنګ کم دی په دې روزه کې، ټماټر کم دی، د ټټي سیزن چې ورار وس په دسواد سیزن لګی دی، د بلزي سیزن لګی. سونه چې سبزی ډېر جو دونې نرخ سیوي، سونه چې کمي جو دونې نرخ چتی. دغه مسله ده جی.
جی اوریدونکو، تاسو خبرې واورې دي د دې خلکو په منډای کې خبرې واورې دي، په بازار کې غستون کوم واورې دي. 13 ورځ چې دینو د ضلع سواتو اسسټنټ کمشنر یعنی اي ډي سي سہیل خان هغه چې دینو بیانیه جاری کړې و چې مونږ په بازار کې چاپی وهلې دي او 15 قصابان مونږ গ্রেফতার کړی دي او دغې مونږ جرمانه کړی دي. دغه رنګ دوه وینا دا چې وخت په وخت ضلع انتظامیا د ګران پروشو یا ګران خرڅونکو په ضد کار روانې کوي. بل خو اولس وایي چې ګرګرانی چې دنه ورته په تربل پورته کیږي او د عامو خلکو مشکلات چې دنه هغه سیوا کیږي. او د بایکاټ خبره دوه وایي چې را بایکاټ په خپل بایکاټ ته چې سره جیب کې پیسې نه نو هغه بس چې دنه میوي وایي هغه بس چې دنه خپل بچو را د ضرورت سامان وایي خو خپل سجونه کم کړی دي. د سره خپل قربان نیاز احمد خان ته د منګوري خار نه اجازه ورکړي. د مشال ریډیو خبرونه هم په دغه باندې باندې معمول مطابق روانه وي. د الله په امان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
او اوس هم درته د دې غړې په پای کې د دینی چارو خبرونه وړاندې کوو. د روجې د ځانګړې لړۍ په نننې برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع سیړلې. په دې لړ کې به تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلاف هم خبر شئ چې دوی د روجې په حالت کې د مسواک په اړه څه دریزونه لري. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو محترم مرور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او دروژي په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي؟ لومبۍ خبره دا ضروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام، هغه د اسلام د سنتونه دی. نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي، غاښونه کله زیړ شي او دس کوي وده کیږي، خوب نه راپاسیږي، حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده. په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه اختلاف شته. چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روژدار باید د روژې په دوران کې مسواک ونه کی، ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ریح المسك. یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خوله د روژدار د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه
زیات محبوب دی، نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لیرې نه شي، نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کړي. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم صائم د روژدار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والي په وجه باندې راځي، او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه نه دی. چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سره دی، نو که سړی مسواک وکړي او که ونه کړي، نو که مسواک سړی ومنه وي هغه د خولې هغه بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی، نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خېټې ته، د هغه حلق نه نه تیریږي، د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي، او که نه په شک کې نو هغه ته بیا پکار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطانی وسوسې ته ځای ورکول نه دي پکار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې د شیطانی وسوسو نه پاکې وساتي، او مونږ ته د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر مونږ تاسو ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع مونږ ته توفیق راکړي. مفتي ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
دا مشال ریډیو ده.